شپږ نیمې بجې شپې لنډ خبرونه لاسه جوړو. اسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ، چیلي، کاستاریکا او مکسیکو د افغانستان د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې کړې ده. د چیلي د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د شرایطو خرابېدو او د افغان ښځو او نجونو بحراني وضعیت ته په کتو د دې هېواد قضیه نړیوالې جنایي جزایي محکمې ته وړاندې شوې ده. د غشپشلی وادونه د نړیوالې جزایي محکمې له سرانوال څخه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر دوامدار او سیستماتیک نقص تمرکز وکړي. د طالبانو د عدلي وزارت ویاند وایي چې د کابل ښار په شیرپور سیمه کې تر یو سلو پنځوس چیرې په ډېره ځمکه دولتي ګڼل شوې ده. حافظ برکت الله رسولي د پنجشنبې پروس په یو شخیص پیغام کې چې په ایکس کې خپور کړی دی وویل چې د شیرپور ځمکه د تخنیکي پلاوي او د کابل ښاروالي لخوا ارزول شوې وه او د دې ارزونې پر مهال هیڅ داسې سند نه دی وړاندې شوی چې ثابت کړي دغه ځمکه شخصي ملکیت دی. ټاکل شوې ده چې د جرمني پخوانی صدر اعظم انګلا مرکل راتلونکي اونۍ د خپل هیواد د پارلمان یو کمیسیون ته حاضر شي او د افغانستان په اړه پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د جرمني رسنیو پرون راپور ورکړ چې اغلې مرکل او د هغې د صدر اعظم د محل د کابینت و وزیران به د دسمبر په 15 د افغانستان د ماموریت او د تخلیه د عملیاتو په اړه پوښتنو ته ځوابونه ووایي. میرمن مرکل 14 کاله د جرمني صدر اعظم وه. دا په 2021 کې د سیاسته ګوښه شو. د ایران سپای پاسداران وایي په سوریه کې یو مهم پوځي سلاحکار وژل شوی دی. د غزواک پرون ویل چې کیو مارس پور هاشمی چې په حاجا هاشم مشهور د چهارشنبې پرست د تکفیری ترهګرو له لوري ووژل شو. له تکفیری ترهګرو څخه د سپای پاسداران منظور تحریر شام ډله ده. د آسیا د کرکټ تر 19 کلنو د کشو لوبډلو یو لسم پړاو سیالي نن د افغانستان او بنګلاديش پلو په پیل شي. همدارس په پام کې ده چې سبا دوهمه مسابقه د نیپال او سریلانکا د 19 کلنو لوبډلو تر منځ شي. د افغانستان لوبډله په بی ګروپ کې له بنګلاديش، نیپال او سریلانکا سره یو ځای ده. د دې سیالیو په الف ګروپ کې د پاکستان، متحده عربی امارات، هند او جاپان لوبډلې د یو بل سره مخامخ کیږي. مخکې تر دې چې د بشري او اساسي حقوقو پروګرام ته مخه کړو یو راپور لرو. د افغانستان د بیان د ازادي کور د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما هغه راپور نیمګړی بللی چې په دې هیواد کې د رسنیو او خبریالانو د بچت پاړه خپور شوی دی. د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ دغه بنسټ په یو اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې خبره کړې ویلي چې دا راپور یعنی د یوناما راپور د رسنیز ناورین او د بیان ازادي د ځپلو ټول اړخونه نه دي منعکس کړي. جزئیات د عبیر سپوشمۍ په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما لخوا د رسنیو وضعیت او د خبریالانو د کار په اړه د راپور تر خپرېدو وروسته د رسنیو او خبریالانو یوې ملاتړې ادارې ویلي چې د یوناما راپور د رسنیو ناورین او د بیان ازادۍ ټول اړخونه نه منعکسوي. د بیان ازادۍ کور په یوه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د نومبر په 28 په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر یې خپره کړې ویلي چې دا راپور نیمګړی دی. د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د دوشنبې په ورځ یو راپور خپور کړ چې د طالبانو د حکومت په 3 کلنۍ موده کې د رسنیو وضعیت ارزوي. یوناما ویلي چې په دې موده کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د بشري حقوقو د 316 سرغړونو پیښې ثبت شوې دي. خو د افغانستان د بیان د ازادۍ کور ټینګار کوي چې په راپور کې وړاندې شوې شمیرې د هغو ترخو واقعیتونو په پرتله ډېرې کمې دي چې هر ورځ د افغانستان په رسنیز چاپیریال کې پیښیږي. په اعلامیه کې راغلي چې په تیرو 3 کلونو کې له 300 ډېرې رسنۍ تړل شوې، 90% ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او طالبانو د رسنیو لپاره یو ویشت سخت محدودیتونه وضع کړي دي. د دې بنسټ په وینا دغه مهم موضوعات د یوناما په راپور کې نه دي یاد شوي. په همدې حال کې یو شمیر افغان خبریالان وایي چې د طالبانو تر واک لاندې د معلوماتو رسونه سخته او ناشونې شوې ده. له کابل څخه یو خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د خپل غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
مو په بسور ترس او نرس
موش په ډیره بیره او ډار سره داسې خبرونه خبرو چې واقعیت وي موش ته خبرداري راکړل سو او ان استخبارات ته وغوښتل سولو مجبور سولو چې یو پاڼه اصلي کړو هغه ویل ک نور د بشري حقوقو یا شوزو په اړه راپورونه ورکړي او یا مو خبرونو چې زموږ واکمنی تر سوال لاندې راوستله جدي پایلې به وویني.
په همدې حال کې له پروان ولایت نه یو سیمه ییز خبریال چې د هم نه غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
درسنیو کار ډېر ستونزمن شوی که کار کوي نو باید د واکمنې ډلې په خوښۍ وکړي کنه د ازادي خبر رسونې تر سره کول ډېر سخت دي له همدې کبله مې څو میاشتې مخکې د خبریالۍ دنده پرې شوه.
سره له دې چې طالبان تل د خبریالانو او د رسنیو د ملاتړ خبره کوي د بیان د ازادۍ کور وایي چې په ځینو ولایتونو کې طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قوانین پر رسنیو تحمیل کړي دي. د قوانینو کې د ژوندۍ خپرونې منع کول، د طالبانو د چارواکو لاسوهنه او د طالبانو په غونډو کې د کمرو پر وړلو محدودیتونه شامل دي. دغه شان د بیان د ازادۍ کور له دې امله هم په یونمانی وکه کړي چې د جلاوطن او افغان رسنیو رول یې له پامه غورځولی، کوم چې د دوی په خبره د معلوماتو په خپرولو کې مهم رول لوبوي. د بیان د ازادۍ کور له نړیوالې ټولنې د رسنیو له ملاتړو ډلو او د بشري حقونو له سازمانونو غوښتنه کړې چې د افغانستان رسنیز ناورین ته جدي پام واړوي او په دې هیواد کې د بیان له ازادۍ ملاتړ وکړي.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې دیو کسانو په اړه خبرې کوي چې دوی په کلونو کلونو مسافرات کوي او د دوی میرمنې او بچي لګن ستوند سره مخ وي. د دوی د حقوقو په اړه خبرې کوي موږ سره په خبرونه کې میلمه دی. د ټولنیزو او کورنیو مسایلو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حدید. ډاکټر صاحب په پایل کې په دې خبرې راته وکړي چې ولې د افغانستان یو شمېر نارینه کله چې دوی سفر کوي نو په کلونو کلونو خپلې میرمنې او ماشومان یوازې پرېږدي.
د چیرته حقیقت تراشو د دې ستونزې او د دې مشکل خو لاملونه د واده نه مخکې دي. هغه دغه دی چې موږ تاسو افغانستان کې متاسفانه چې ډېر لوی لوی ولورونه اخلو خپلو بچیانو خپلو لورګانو باندې او د دې بدا علت کیږي چې دغه نارینه د کوم واده چو کوي او د ډېر زیات مصارف کوي او قرضدار شي او ځنې خو زموږ تاسو متاسفانه بعض دودونه او رواجونه هم دي چې هغه بالکل اسلام کې نشته او ډیر زیات مصارف کوي. نو بیا کله کله نارینه د خپل خسر ډیر لږ وخت تیروي او بیا بشاره په غریبۍ پسې بوزي. نو یو خو ضرورت دی، یعنی حاجت دی. نو که چېرته وغواړو چې د دې مشکل مخه ونیسو، لکه رسول صلی الله علیه وسلم چې وایي چې هغه نکاح ډیره بهتره ده چې خرچه پکې کمه وشي، دا مصارف را کم کړو او په خپل اولادونو باندې دوران باندې او بچیانو باندې خویندو باندې ولور وانخلو. مهر د ښځې حق دی، مهر هغه لږ دی که ډیر دی دا بله موضوع ده، خو هغه د ښځې حق دی چې نجلۍ خپله مهر باید واخلي او دا د خپل پیسو او د خپل مهر دا وکیله ده چې څه ور باندې کوي دا آزاده ده. پلار ته ورکوي، ورونو ته ورکوي، ځان ته ور باندې طلا اخلي او ځان سره ساتي، بیرته خاوند ته ورکوي. دا کاملا د پیسو د مبلغ دا مالک ده. نو لومړی مسله خدا ده چې د واده نه مخکې دا ولور چې منځه ولور شي او مهر واخیستل شي، اما جنیدي ورکړل شي، اما جنیدي پر باندې خپل ځان ته تلا واخلي، ور باندې خپل ځان ته سامان ور باندې واخلي، کاری ور باندې واخلي. که چیرته خاوند کمزوري وي، اقتصاد خرابي، هغه سره حکومت کوي دا ډیره بهتره ده چې د باندې بزنس کیږي او دا یو ورور اخلي او یو پلان اخلي او کله کله ورته ضرورت هم نه وي زیات پیسې اخلي. نو کله چې واده وشي د واده نه وروسته نو دا خو په ټولنه کې ډیره مهمه حقیقت ده. د نه جوړیدل دا صرف واده دغه نه دی چې صرف یو نارینه او ښځینه سره یوځای شي، د دې نه نورې موخې دي، اهداف دي، اولادونه دي، د ټولنې لپاره کار کول پکار دي. نو دوی باید یوځای سره وخت تیر کړي. ښځې خاوند ته زوج زوجه وایي په عربي کې. زوج زوجه څه معنا؟ لکه دوه بوټان د تاسو د مثال په توګه باندې ښی بوټ او چپ بوټ چېرته چې تاسو ځئ یو مجلس ته، داسې کېدای شي یو بوټ تاسو خپل دفتر کې پرېږدئ او بل په کور کې پرېږدئ. نو ښځه او خاوند یو ځای باید اوسېږي. دوی د دوو بوټانو د دوو چپلکو په شان باندې باید سره یو ځای اوسېږي، زیات وخت یو ځای سره تیر کړي او دوی سره یو ځای پاتې شي. د دوی کله چې الله ورته اولادونه ورکوي، د هغوی په تربیه کې، د هغوی په روزنه کې یو ځای سره هماهنګي ولري، سره کښېني، سره پروګرامونه جوړ کړي، په خپل اولاد باندې کار وکوي، یو د بل سره پوره تفاهم ولري. دا چې ولې یو خاوند سفر ته ځي، د دې خو ما ځینې لاملونه تاسو ته ووایو چې هغه فقر او غریبي او ستونزې او مشکلات دي. خو دا کله کله بیا ځینې زموږ ستاسو هیوادوال بعضې خلیجي هیوادونو ته ځي چې اقتصاد یې هم ښه جوړ دی، هغوی کولی شي چې خپلو کورنیو ته راشي. نو دا یو شرعي مکلفیت دی چې شپږو میاشتو کې باید دننه دننه باید خپلو کورنیو ته باید راشي.
بله، د بشر په حق باندې خبرې کوو. دلته د دې مېرمنې او د ماشومانو حق څومره تر پښو لاندې څه دي؟ دوی اساسي او بشري حقونه.
عمر رضی الله تعالی عنه چې د رسول صلی الله علیه وسلم دویم یار وو، هغه د خپلې بیبینه حفصې نه پوښتنه وکوله. ورته وایي چې کم تصبر المرأه عن زوجها، ای بچی، یوه ښځه څومره صبر کولی شي چې خاوند د دې ورنه مسافر شي؟ نو حفصې رضی الله تعالی عنها دغه جواب ورته ورکړ چې پلاره، ستة أشهر، پنځه میاشتې او یا هم شپږ میاشتې. نو عمر رضی الله په موږ وخت کې دی چې امیر وو، دی چې پاچا وو، نو دغه امر یې وکولو چې څومره صحابه چې لرې دي، د کورونه لرې دي، په شپږو میاشتو کې دوی باید خپلو کورونو ته باید ولاړ شي. ابن قدامه رحمه الله یو کتاب دی مغنی ورته وایي، او احمد بن حنبل رحمه الله د دې نه هم دا پوښتنه شوې چې یو نارینه څومره وخت کولی شي د خپلې ښځې نه لرې شي، د خپل اهل نه. نو ورته وایي چې شپږ میاشتې. یو بل کتاب د کشاف القناع ورته وایي، دا هم د فقه یو کتاب دی، په هغو کې هم شپږ میاشتې ذکر شوي. نو هدف دغه دی چې شپږ میاشتې دا هغه لویترین وخت دی چې خاوند د ښځې نه جدا کېدای شي، ځکه چې خاوند او ښځه دواړه انسانان دي، دواړه ضرورتونه لري، لکه څنګه چې انسان خوراک ته ضرورت لري، څنګه چې انسان څښاک ته ضرورت لري، څنګه چې انسان اکسیجن ته ضرورت لري، همداسې انسان مینې ته ضرورت لري، همداسې عاطفې ته ضرورت لري، همداسې خپلو جنسي مسایلو ته ضرورت لري. بعضې نارینه ځي دویم واده کوي، دریم واده کوي، بعضې پټ کوي، بعضې ښکاره کوي، دوی خپل کار دی، خو ښځه غریبه څه وکوي؟ خو هغه انسان ده، ځای د ما ښځه وایي اصیله ده او اصیلزاده ده او صبر کوي. دوه کاله هم ورکوي نارینه، درې کاله هم ورکوي، څلور کاله هم، حتی داسې انسانان هم زه پېژنم چې لس کاله هم نه تللي، متاسفانه. او ښه امکانات لري په خلیجي هیوادونو کې، زه ګرځم، زما ترینینګونه دي بعضو ځای کې، افغانانو ته ډوډۍ کوي، پوښتنه مخته چونه کوم، څومره وخت نه تللی ځوانه کلي ته، کور ته پنځه کاله نه تللی، لس کاله نه تللی، ولې؟ ولې مزدوري ده، خواري ده، څه کار بار کوي؟ د مفروشاتو دوکان لرم، د قالینو دوکان لرم، د فلان چیش دوکان لرم، او ښه پیسې لري. نو زما هدف دغه دی چې دغه حالت کې دا د بشر په حق کې ظلم دی، د ښځو په حق کې ظلم دی، د اولادونو په حق کې ظلم دی، او دا ناروا ده چې یو انسان دغه نصوص متاسته مخکې متنونه متاسته ولوستل، د حفصې خبر مې درته وکوله، د عمر رضی الله خبر مې درته وکوله. دا د مونږ د دین، مونږ تاسو مسلمانان یو، مونږ تاسو خو چوکاټ لرو، مونږ تاسو دین لرو، مونږ تاسو خپل دین ته باید مراجعه وکوو. نو دا چې د چا امکانات وي، اقتصادي ټیکټ کولی شي، نفقه لري، او خپل کور ته تلی شي، او خپلو ښځې ته، خپلو اولادونو ته لاړ نه شي، زما په نظر دا مجرم دی. دا د بشر د حقوقو دا په واضح انداز باندې دا مخالفت کوي، او دا لویه ګناه ده. زما اواز څوک چې اوري، هغه نارینه چې د خپلو ښځو نه لرې دي، د الله نه دا وېرېږي. همدا اوس زما خبره چې اوري، سواد ټیکټ دې وکوي، لاړ دې شي خپلو ښځو ته، لاړ شي خپلو بچیان ته، لاړ شي. دغه دنیا خو ټول دنیا دغه ټایرک خو داسې نه دی، ټول بزنس دی او پیسې دي او خواري ده. په دې کې خو کورنۍ مهم رول دی، په دې کې خو ټولنه، حتی کلي کور کې، په دوستانو کې، هغه منطقه کې د خلکو لیدلو، دا هم یو حق لري تا باندې، او د خپل جسم دی دا هم تا باندې حق لري چې دلته لاړ شي. انساني ضرورت لري چې لاړ شي، خپل اولادونه وګوري، مینه ورته ورکړي، عاطفه ورته ورکړي، پوه شي چې د تعلیم چېرته دی، سبق وایي، سبق نه وایي، د دوی اقتصادي حالت څنګه دی.
که څه هم تاسو تر ډېره حده پورې دا موضوع روښانه کړه، خو یو شمېر کسان خو سمه ده، لکه څنګه چې تاسو ویل، دوی مجبوریت لري، یا د ولور پیسې پوره کوي، یا هم نوره خواري او غریبي پسې ځي. خو ځینې بیا د دې لپاره ځي چې په هر ملک وګوري، سفر وکړه، سیل سیاحت دې ته لاړ شي. په اسلام کې تاسو هم دې خبرې ته اشاره وکړه چې کله که یو نارینه سفر کوي، نو د میرمنې نه باید اجازه واخلي، د هغې خوښه پکې اوسي. مګر موږ او تاسو ګورو چې نارینه حتی ښځه خبروي نه چې زه چېرته ځم. هغه که د افغانستان ولایت ته ځي یا نورو ځای ته ځي، دغلته بیا
څومره دا کورنۍ فضا ګډه واډه کېدلی سي. له یوې خوا خو د ښځې هغه میړه مسافر ده، له بلې خوا دې ته یو ډول ارزښت نه ورکول کېږي. د خبرې نه څومره وخت لاړم، چیرته لاړم، ولې لاړم، د باندې خبرې وکړه.
د کورنۍ دا یو داسې مؤسسه ده په ټولنه کې چې د ټولنې هغه ستونې فقرات تشکیلوي. که چیرته مشکلات او ستونزې په کورنۍ کې وي، دا مشکلات او ستونزې بیا ماشومان ته هم ورانتقالېږي. ښځه خاوند د شپې او دروازې مثال لري، بغیر د شپې نه ورځ نه راځي او بغیر دروازې نه شپه حتمن شپه او ورځ دي سره. ښځه او خاوند باید ډیر یو لوی تفاهم خپل موبایل کې سره ولري، خپل موبایل کې سره مشوره وکوي، خپل موبایل کې من هيڅ دوه ملګري سره ژوند وکوي، او ښځه په جریان کې د خپل سفر د مخې نه، د اهدافو نه، د وخت نه، کتاب شمه رواني وکول چې څومره وخت د دې او ته کارونه کوي او بیرته کله راځي، او بیا خاصتن چې بیرته راځي زما هم د وحیل د نارینه ونه چې خپل ښځې یو ډالر راوړي، ماشومان ته یو ډالر راوړي، حتی که چیرته ډیر کم شی هم وي، نور شی پیدا نه کړ، چیرته لاړ شي چاکلیټ واخلي، بل شی واخلي، دی یو رنځي شی واخلي، دغه نوی مملکت نه یا د نوی ښار نه خپل بچان ته یو ډالر ورته ورکړي. اتحاد او تحابو، تاسو هدیه ورکړئ، ډالر ورکړئ چې تاسو محبت زیات شي. نو چې ځینې نارینه پټ سفرونه کوي او خپلې کورنۍ ته نه وایي او هغوی په جریان کې نه اچوي، او بالعکس بې بعضې نارینه خپل ښځه د خپل ورونو سره خوشي کړي، لور چې ورته وایي. رسول صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه، نو ورته چې الحم الموت، په عربي کې لور ته حم وایي. رسول صلی الله علیه وسلم چې دغه لور چې د مرګ دی، مرګ یعنی لور نه محرمه دی. زموږ استاذ په مبارک دین کې لور پردای دی، لکه د پردي سړي سره چې د مثال په توګه باندې ښځې کوم تعامل دی، د لور هم ورسره هغه تعامل دی. دا غلطه خبره ده چې یو سړی وایي چې زما ښځه د خپل ورور سره زه پرېږدم چې هغه لور کېږي او زه په کلونو کلونو باندې ور نظم. ډېر زیاتې ستونزې زموږ استاذ په کلو په ګاونډ کې اورو چې ستونزې دي، حتی که چېرته نور هغه نه وي، الله خل دوی کوم حقوق چې دا ورته نه پوره کېږي، د ښځې څه حقوق دي، د اولادونو چې څه حقوق دي. متاسفانه حتی کله ښځه مریضه شي، د مثال په توګه باندې څوک نه وي چې شفاخانې ته ورسره لاړ شي، هغه شفاخانې ته بوځي، ماشوم یې مریض شي، په شپه کې مریض شي، په ورځ کې مریض شي. نو زما هدف دا دی چې دغه هماهنګي د ښځې او د خاوند تر مابین دا یو شرکت ته یوه مؤسسه ده. شرکت چې دی په یو مدیر باندې، په یو رئیس باندې نه چلېږي. طبیعي خبره ده چې نارینه چې دی الرجال قوامون علی النساء، قوامیت الله چې ورته ورکړی، مشري چې لیډرشپ چې الله ورته ورکړی، هغه په دوه وجه ورته ورکړی چې هغه خرچه کوي. ښځه بیچاره خو مظلومه ده، ضعیفه ده، ښځه خو نشي کولی. نارینه خرچه کوي، نو ځکه هم الله جل جلاله دغه مدیریت د کور ورته ورکړی. خو د دې معنا دغه نه ده چې نارینه چې څه کوي هغه به کوي، د خپل خوښه ده چې په اصطلاح باندې چی چې خوښوي. یو خطرناک خبر ده چې یو نارینه او یو ښځې ته الله جل جلاله بچان ورکړل، اولاد یې ورته ورکړل، که چېرته د ښځه ورته وایي چې زه ستا زوی ته شیدې نه ورکوم، ماته پیسې راکړه، ماته معاش مقرر، نو دغه نارینه مکلف دی، مکلف دی چې د خپل بچی واخلي، بلې ښځې دی بوزي او په هغې باندې شیدې ورته ورکړي. لکه د رسول صلی الله علیه وسلم مور چې وه امینه بیبي مور وه، خو شیدې ورته بیبي حلیمه سعدیه ورکړي. رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو دغه امتیان یو، نو که کومه ښځه معاش وغواړي د خپل خاوند نه، چې وایي چې ماته معاش راکړه چې ستا زوی ته شیدې ورکړم، هغې باید ورته ورکړي. هیڅوک د ما سره نشي ثابتولی، هیڅ څوک د خبر د ما سره نشي ثابتولی چې د ښځه باید شیدې ورته ورکړي. په هیڅ کتاب کې د خبره نشته چې ښځه د لور خدمت وکوي، او د خسر خدمت کوي، خسر پلار دی، د خاوند خدمت کوي. ښځه که چېرته ووایي چې زه ستا کالی زه نشي مینځلی، ماته مزدور راوله، نارینه به ځي، خاوند به ځي، مزدور به ورته راولي. نو هدف دغه دی چې د دوی ډېر لوی موخې دي، ډېر لوی اهداف دي، د دې نه مخکې ډېر زیات مسایل دي چې په هغه کې دوی سره هماهنګي ولري. خپل ژوند ته باید پلان جوړ کړي، خپل اولادونو ته باید پلانونه جوړ کړي. دا چې د سفر نه خبروي، د خپلو تللو نه خبروي، طبیعي خبره ده چې هغه ښځه هم آخر انسان ده، هغه ته مختلف سوچونه ورلوېږي. دا زما سره خاوند چېرته ځي، دا څه کوي، د چا سره هلته پاتې کېږي. نو تر څو چې دغه ټول شکونه او دغه ټول وسوسې د ښځې د سینې او د عقل دماغ نه لرې شي، نو باید په جریان کې واچوي، د ټول مسایل باید ورسره شریک کړي.
بله ډاکټر صاحب، که مېرمنې داسې یو نارینه سره مخ کېږي، لکه تر اوسه مو چې خبرې ورباندې وکړې چې مسؤلیت نه مني، چې ریجی میرمن خبره نوي په کلونو کلونو درک نه لګي، دغه میرمن څه وکړي؟
دغه خورکۍ چې زما اوس اواز اوروي، دا د خپل خوند سره کینی او ورته ودی وای، حتی زما نو
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خراغلې. په دې خبرونه کې دیو کسانو پاکل خبرې کوي چې دوی په کلونو کلونو مسافرات کوي، او د دوی میرمنې او بچي لګن ستوند سره مخ وي. د دوی د حقوقو پاکل خبرې کوي موږ سره په خبرونه کې میلمه دی. د ټولنیزو او کورنیو مسایلو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حدید.
ډاکټر صاحب، په پایل کې په دې خبرې راته وکړي چې ولې د افغانستان یو شمېر
نارینه کله چې دوی سفر کوي نو په کلونو کلونو خپل میرمنې او ماشومان یې وازی پریږدي.
چرته حقیقت تراشو د دې ستونزې او د دې مشکل خو لاملونه د وادن مخ کیدی هغه دغه چې متاسف افغانستان کې متاسفانه چې ډېر لوی لوی ولورونه اخلو خپل بچیانو خپل لورګانو باندې او د دې بهدا علت کیږي چې دغه نارینه د کوم واده چو کوي او د ډېر زیات مصارف کوي او قرضدار شي او ځنه خو زموږ تاسو متاسفانه بعض دودونه او رواجونه هم دي چې بالکل په اسلام کې نشته او ډېر زیات مصارف کوي نو بیا کله کله نارینه د خپل خسر ډېر لږ وخت تروي او بیا بشاره په غریبۍ پسې بوزي نو یو خو ضرورت دی یعنی حاجت دی نو که چېرته وغواړو چې د دې مشکل مخه ونیسو لکه رسول صلی الله علیه وسلم چې وایي چې هغه نکاح ډېره بهتره ده چې خرچه پکې کمه وشي دا مصارف را کم کړو او په خپل اولادونو باندې لورانو باندې او بچیانو باندې خویندو باندې ولور وانخلو. مهر د ښځې حق دی، مهر هغه لږ دی که ډېر دی دا بله موضوع ده، خو هغه د ښځې حق دی چې نجلۍ خپله مهر باید واخلي او دا د خپل پیسو او د خپل مهر دا هغه وکیله ده چې څه ورباندې کوي دا آزاده ده، پلار ته ورکوي، ورونو ته ورکوي، ځان ته ورباندې طلا اخلي او ځان سره یې ساتي، بېرته خاوند ته ورکوي. دا کاملا د پیسو د مبلغ دا مالک ده. نو لومړی مسله خو دا ده چې د واده نه مخکې دا ولور چې منځ ولور شي او مهر واخیستل شي، اما جنیتی ورکړل شي، اما جنیتی پر باندې خپل ځان ته تلا واخلي، ور باندې خپل ځان ته سامان ور باندې واخلي، کاری ور باندې واخلي، که چیرته خاوند کمزور وي، اقتصادي خراب وي، هغه سره کومک وکوي. دا ډیره بهتره ده چې د باندې بزنس کیږي او دا یو ورور اخلي او یو پلار اخلي او کله کله ورته ضرورت هم نه وي زیات پیسې اخلي. نو کله چې واده وشي د واده نه وروسته نو دا خو په ټولنه کې ډیره یو مهمه خطه ده د کورنۍ جوړېدل. دا صرف واده دغه نه ده چې صرف یو نارینه او نه سره یوځای شي، د دې نه نورې موخې دي، اهداف دي، اولادونه دي، د ټولنې لپاره کار کول پکار دي. نو دوی باید یوځای سره وخت تیر کړي. ښځې خاوند ته زوج زوجه وایي په عربي کې. زوج زوجه څه معنا؟ لکه دوه بوټان. د تاسو د مثال په توګه باندې ښی بوټ او چپ بوټ، چېرته چې تاسو ځئ یو مجلس ته، داسې کېدای شي چې یو بوټ تاسو خپل دفتر کې پرېږدئ او بل په کور کې پرېږدئ. نو ښځه او خاوند یو ځای باید اوسېږي. دوی د دوو بوټانو د دوو چپلکو په شان باندې باید سره یو ځای اوسېږي، زیات وخت یو ځای سره تیر کړي او دوی سره یو ځای پاتې شي. د دوی کله چې الله ورته اولادونه ورکوي، د هغوی په تربیه کې، د هغوی په روزنه کې یو ځای سره هماهنګي ولري، سره کښېني، سره پروګرامونه جوړ کړي، په خپل اولاد باندې کار وکوي، یو د بل سره پوره تفاهم ولري. دا چې ولې یو خاوند سفر ته ځي، د دې خو ما ځینې لاملونه تاسو ته ووایي چې هغه فقر او غریبي او ستونزې او مشکلات دي. خو دا کله کله بیا ځینې زموږ ستاسو هیوادوال بعضې خلیجي هیوادونو ته ځي چې اقتصاد هم ښه جوړ دی، هغوی کولی شي چې خپلو کورنیو ته راشي. نو دا یو شرعي مکلفیت دی چې شپږو میاشتو کې باید دننه دننه باید خپلو کورنیو ته باید راشي.
بله، د بشر په حق باندې خبرې کوو. دلته د دې میرمنې او د ماشومانو حق څومره تر پښو لاندې څه د دوی اساسي او بشري حقونه؟
عمر رضی الله تعالی عنه چې د رسول صلی الله علیه وسلم دویم یار وو، هغه د خپلې بیبینه حفصینه پوښتنه وکوله، ورته وایي چې کم تصبر المرأه عن زوجها، ای بچی یو ښځه څومره صبر کولی شي چې خاوند د دې ورنه مسافر شي. نو حفصه رضی الله تعالی عنها دغه جواب ورته ورکړ چې پلاره خمسه اشهر، سته اشهر، پنځه میاشتې او یا هم شپږ میاشتې. نو عمر رضی الله په موږ وخت کې دی چې امیر وو، دی چې پاچا وو، نو دغه امر یې وکولو چې څومره صحابه چې لرې دي، د کورونه لرې دي، په شپږو میاشتو کې دوی باید خپل کورونو ته باید ولاړ شي. ابن قدامه رحمه الله یو کتاب د مغنی ورته وایي او احمد بن حنبل رحمه الله د دینه هم دا پوښتنه شوي چې یو نارینه څومره وخت کولی شي د خپلې ښځې نه لرې شي، د خپل اهل نه، نو ورته وایي چې شپږ میاشتې. یو بل کتاب د کشاف القناع ورته وایي، دا هم د فقه یو کتاب دی، په هغو کې هم شپږ میاشتې ذکر شوي. نو هدف دغه دی چې شپږ میاشتې دا هغه لویترین وخت دی چې خاوند د ښځې نه جدا کېدای شي، ځکه چې خاوند او ښځه دواړه انسانان دي، دواړه ضرورتونه لري، لکه څنګه چې انسان خوراک ته ضرورت لري، څنګه چې انسان څښاک ته ضرورت لري، څنګه چې انسان اکسیجن ته ضرورت لري، همداسې انسان مینې ته ضرورت لري، همداسې عاطفې ته ضرورت لري، همداسې خپلو جنسي مسایلو ته ضرورت لري. بعضې نارینه ځي دویم واده کوي، دریم واده کوي، بعضې پټ کوي، بعضې ښکاره کوي، دوی خپل کار دی، خو ښځه غریب څه وکوي؟ خو هغه انسان ده، وزای د ما ښځه وایي اصیله ده او اصیل زاده ده او صبر کوي، دوه کاله هم ورکوي نارینه، درې کاله هم ورکوي، څلور کاله هم، حتی داسې انسانان هم زه پېژنم چې لس کاله هم نه تللي، متاسفانه. او ښه امکانات لري په خلیجي هیوادونو کې، زه ګرځم، زما ترینینګونه دي، بعضو ځای کې افغانانو ته ډوډۍ کوي، پوښتنه مخته چې ونه کوم څومره وخت نه تللی ځوانه کلي ته کور ته، پنځه کاله نه تللی، لس کاله نه تللی، ولې؟ ولې مزدوري ده، خارج ده، څه کار بار کوي؟ د مفروشاتو دکان لرم، د قالینو دکان لرم، د پلانچیش دکان لرم، او ښه پیسې لري. نو زما هدف دغه دی چې دغه حالت کې دا د بشر په حق کې ظلم دی، د خزو په حق کې ظلم دی، د اولادونو په حق کې ظلم دی، او دا ناروا ده چې انسان دغه نصوص متاسته مخکې متنونه متاسته ولوستل. د حفصي خبر مې درته وکوله، د عمر رضی الله خبر مې درته وکوله. دا د موږ د دین مختص مسلمانانو د مختص خو چوکاټ لرو، مختص ان دین لرو، د موږ تاسې خپل دین ته باید مراجعه وکړو. نو دا چې د چا امکانات وي اقتصادي ټیکټ کولی شي، نفقه لري او خپل کور ته تلی شي او خپلو ښځو ته خپلو اولادونو ته لاړ نه شي، زما په نظر د مجرم دی. دا د بشر د حقوقو دا په واضح انداز باندې دا مخالفت کوي او دا لوی ګناه ده. زما اواز څوک چې اوري هغه نارینه چې د خپلو ښځو نه لرې دي، د الله نه دا ویریږي. همدا اوس زما خبره چې اوري سواد ټیکټ دی وکوي، لاړ دي شي خپلو ښځو ته، لاړ شي خپلو بچیانو ته، لاړ شي. دغه دنیا خو ټول دنیا دغه ټایرک خو داسې نه دی چول بزنس ته او پیسې دي او خواري ده. په دې کې خو کورنۍ مهم رول دی، په دې کې خو ټولنه حتی کلي کور کې په دوستانو کې منطقه کې د خلکو لیدلو ده هم یو حق لري تابان دی، او د خپل جسم دی دم په تابان حق لري چې دلته لاړ شي. انساني ضرورت لري چې لاړ شي خپل اولادونه وګوري، مینه ورته ورکړي، عاطفه ورته ورکړي، پوه شي چې تعلیم چیرته دی، سبق وایي سبق نه وایي، د دوی اقتصادي حالت څنګه دی.
که څه هم تاسو تر ډېره حده پورې د موضوع روښانه کړه، خو یو شمېر کسان خو سمه ده لکه څنګه چې تاسو ویل دوی مجبوریت لري، یا د ولور پیسې پوره کوي، یا نور خواري او غریبي پسې ځي. خو ځینې بیا د دې لپاره ځي چې په هر ملک وګوري، سفر وکا، سایل سیاحت دې ته لاړ شي. په اسلام کې تاسو هم د خبرې ته اشاره وکړه چې کله که یو نارینه سفر کوي نو د میرمنې نه باید اجازه واخلي، د هغې خوښه پکې اوسي. مګر موږ تاسو ګورو چې نارینه حتی ښځه خبروي نه چې زه چېرته ځم. هغه که د افغانستان ولایت ته ځي یا نورو ځای ته ځي، دغلته بیا څومره دا کورنۍ فضا ګډه وډه کېدلی سي. له یوې خوا خو د ښځې هغه میړه مسافر ده، له بلې خوا دې ته یو ډول ارزښت نه ورکول کېږي. د خبروي نه څومره وخت لاړم، چیرته لاړم، ولې لاړم، د باندې خبرې وکړه.
د کورنۍ دا یو داسې مؤسسه ده په ټولنه کې چې د ټولنې هغه ستون فقرات تشکیلوي. که چیرته مشکلات او ستونزې په کورنۍ کې وي، دا مشکلات او ستونزې بیا ماشومان ته هم ورانتقالېږي. ښځه خاوند د شپې او دروازې مثال لري، بغیر د شپې نه ورواز نه راځي، او بغیر دروازه نشپې حتمن شپه ورواز دي سره. ښځه او خاوند باید ډېر یو لوی تفاهم خپل مابین کې سره ولري، خپل مابین کې سره مشوره وکوي، خپل مابین کې منهای سو دوه ملګري سره ژوند وکوي. او ښځه په جریان کړي د خپل سفر د مخې نه، د اهدافو نه، د وخت نه، کتاب شي مهرباني وکوله چې څومره وخت دی ځي او څه کارونه کوي او بیرته دی کله راځي. او بیا خواستم چې بیرته راځي، زما هم دی وهیله د نارینهو نه چې خپل ښځې ته یو ډالۍ راوړي، ماشومان ته یو ډالۍ راوړي، حتی که چیرته ډېر کم شی هم وي، نور شی پیدا نه کړه، چېرته لاړ شي یو چاکلیټ واخلي، یو بل شی واخلي، یو رنځي شی واخلي، دغو نوي مملکت نه یا د نوي ښار نه خپلو بچیانو ته یوه ډالۍ ورته ورکړي. تهادو تحابو، تاسو هدیه ورکړئ، ډالۍ ورکړئ چې تاسو محبت زیات شي. نو دا چې ځینې نارینه پټ سفرونه کوي او خپلې کورنۍ ته نه وایي او هغوی په جریان کې نه اچوي، او بالعکس بیا بعضې نارینه خپله ښځه د خپلو ورونو سره خوشي کړي، لور چې ورته وایي. رسول صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه، نو ورته چې الحم الموت، په عربي کې لور ته حم وایي. رسول صلی الله علیه وسلم چې دغه لور چې د مرګ دی، مرګ یعنی لور نه محرمه دی. زموږ استاذ په مبارک دین کې لور پردای دی، لکه د پردي سړي سره چې د مثال په توګه باندې ښځې کوم تعامل دی، د لور هم ورسره هغه تعامل دی. دا غلطه خبره ده چې یو سړی وایي چې زما ښځه د خپل ورور سره زه پرېږدم چې هغه لور کېږي او زه په کارونو کارونو باندې ورنځم. ډېر زیاتې ستونزې موږ ستاسو په کلو په ګاونډ کې اورو چې ستونزې دي. نه، حتی که چېرته نور هغه نه وي، الله خل دوی کوم حقوق چې دا ورته نه پوره کېږي، د دې ښځې څه حقوق دي، د اولادونو چې څه حقوق دي. متاسفانه حتی کله یو ښځه مریضه شي، د مثال په توګه باندې، څوک نه وي چې شفاخانې ته ورسره لاړ شي، هغه شفاخانې ته بوځي، ماشوم یې مریض شي، په شپه کې مریض شي، پرواز کې مریض شي. نو زما هدف دا دی چې دغه هماهنګي د ښځې او د خاوند تر مابین دا یو شرکت دی، یوه مؤسسه ده. شرکت چې دی په یو مدیر باندې، په یو رئیس باندې نه چلیږي. طبیعي خبره ده چې نارینه چې دی، الرجال قوامون علی النساء، قوامیت الله چې ورته ورکړی، مشري چې لیډرشپ چې الله ورته ورکړی، هغه په دوه وجه ورته ورکړی چې هغه خرچه کوي. ښځه بیچاره خو مظلومه ده، ضعیفه ده، ښځه خو تنش کولای، نارینه خرچه کوي. نو ځکه هم الله جل جلاله دغه مدیریت د کور ورته ورکړی. خو د دې معنا دغه نه ده چې نارینه چې څه کوي هغه به کوي، د خپل خوښه ده چې په اصطلاح باندې چې خوښ کوي. یو خطرناک خبر ده چې یو نارینه او یو ښځې ته الله جل جلاله بچان ورکړل، اولاد یې ورته ورکړل، که چېرته د ښځه ورته وایي چې زه ستا زوی ته شیدې نه ورکوم، ماته پیسې راکړه، ماته معاش مقرر، نو دغه نارینه مکلف دی، مکلف دی چې د خپل بچی واخلي، بلې ښځې ته یې بوزي او په هغې باندې شیدې ورته ورکړي. لکه د رسول صلی الله علیه وسلم مور چې وه، آمنه بیبی مور وه، خو شیدې ورته بیبی حلیمه سعدی ورکړي. رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو د هغه امتیان یو، نو که کومه ښځه معاش وغواړي د خپل خاوند نه، چې وایي چې ماته معاش راکړه چې ستا زوی ته شیدې ورکړم، هغه باید ورته ورکړي. هېڅوک د ما سره نه شي تابېتولی، هیڅ څوک د خبر د ما سره نشته بتولای چې د خزه باید شیدو ورته ورکړي. په هیڅ کتاب کې د خبر نشته چې خزه د لور خدمت وکوي او د خسر خدمت کوي، خسر پلار دی د خوند خدمت کوي. خزه کچرته وایي چې زه ستا کالی زه نشم مینځلی، ماته مزدور روانه. نارینه بزی خوند بزی مزدور ورته راولي. نو هدف دغه دی چې د دوی ډیر لوی موخې دي، ډیر لوی اهداف دي. د دې نه مخکې مخکې ډیر زیات مسایل دي چې په هغه کې دوی سره هماهنګي ولري، خپل ژوند ته باید پلان جوړ کړي. خپل
بل ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ. خبرې مو ډیرې ښې دي، مګر د خبرونې وخت نور خلاص ده. ډیره زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ.
تاسو نه هم مننه خوره کی.
دران دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې یو کسانو پاکله خبرې وشولې چې کلونه کلونه خپل کورنۍ یوازې پرېږدي او دوی مسافرت ته مخه کوي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و د ټولنیزو او کورنیو مسایلو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. تربیه خېچاري